عکسم بعد دومم راستن.
آه ماشاءالله.
سلامونه او هي چاره د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. د دې او ساته خبرونه مطالب تهران نن د افغانستان په غیاب کې د افغانستان په اړه د افغانستان د گاونډیانو د یوې غونډې کوربه دی.
د افغانستان اوسنی وضعیت څخه په دې شک گاونډیان تشویش لري.
د پنټاګون یو چارواکي له افغانستانه د بهرنیو تروریستي ډلو د احتمالي ګواښونو په اړه کانګرس ته څرګندونې کړي. طالبانو د هغه تحلیل ناسم بللی.
په افغانستان کې د القاعده تنظیم د موجودیت او فعالیت او هغه برید ته رسیدل چې چاته تهدید شي ناسم تحلیل دی.
په یو راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو ته کتنه کوو.
داعش ټول لیدرشپ رهبری هغه مهم مهم خلکې آزاد سویل زندانونو.
د بولدک د دروازې د بندېدو له کبله د کندهار د انارو د بغلرونکو اندېښنې راخلو.
ملاکه په سلی که په زری پرسوچی که د خلکو تاواني که ګټه موږ خرڅوو مجبور یې خرڅوو تر ګټه تاوان ډېر دی.
نور مطالب او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام هم خبرو. له هر څه مخکې په مکرۍ د دې سات خبرونو ته دا هم د خبرونو سرټکی. ملګرو ملتونو یو ځل بیا خبرداري ورکړی چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي له لوږې سره مخامخ دي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ پرون په دوحه کې خپل تمرینات پیل کړل او جنرال ندیم انجم د پاکستان د آی ایس آی د مشر په توګه وټاکل شو. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو استازو پرون په ژنیو کې د غونډې پر مهال خبرداري ورکړ چې د افغانستان نیمایي وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي او باید بیړنۍ مرستې ورسره وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام ډبلیو اف پی مشر له کابل د ویډیو کانفرنس له لارې د ژنیو غونډې ته وویل افغانستان د نړۍ په یو ستر بشري بحران د بدلېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې وچکالۍ، جګړو، د کورونا وبا او اقتصادي بحران د افغانستان نیم ولس چې نږدې 22 میلیونه او اتل کو ترسیږي له سخت لوږې سره مخامخ کړای دی. د ملګرو ملتونو په وینا په تیره یو لسیزه کې دا د وګړو خلکو تر ټولو لوړه شمیره ده چې دوی ثبت کړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغانستان د لوبغاړو ستونزې هوارې کړي. په روانه میاشت کې د افغانستان د ښځینه لوبغاړو په ګډون تر یو نیم سل ډیر لوبغاړي له کابله د قطر پلازمینې دوهې ته انتقال شول. د فیفا مشر جیانو انفانتینو پرون د قطر په پلازمینه دوهه کې فرانس پرس خبري آژانس ته وویل
I call really on all the governments.
ز په اروپا کې او په نور نړۍ کې پر حکومتونو غږ کوم چې له موږ سره مرسته وکړي. یو نوی کور دی دین جنو او د دوی کورنیو ته ورکړي. موږ باید یوازې د خواخوږی خبرې ونه کړو. موږ باید د مرستو غږ وکړو. موږ باید دا کار تر سره کړو.
د فیفا مشر زیاته کړه چې سلګونه افغان لوبغاړي لا هم په افغانستان کې دي چې د هغوی غم هم باید وخوړل شي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړو پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې خپل تمرینات پیل کړل. په دې تمریناتو کې 15 نجونو او هلکانو چې عمرونه یې د 14 او 20 کلونو ترمنځ دی برخه واخیسته. نږدې درې اونۍ مخکې د موسیقي د ملي انسټیټیوټ له 100 زیات زده کوونکي له خپلو کورنیو سره له کابله دوحې ته ورسېدل. هغه مهال د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد سرمست ویلي و چې له دې وروسته به په بهر کې دا چارې منظمې کړي. لازادې رادیو خبرونه اورئ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان، جنرال ندیم انجم د پوځي استخباراتو د مرکزی ادارې یا آی اس آی د مشر په توګه وټاکه. دا اعلان څو اونۍ وروسته له هغه وشو چې ویل کېدل د آی اس آی د مشر د ټاکنې پر سر د ملکی او نظامی چارواکو ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. آی اس آی له کلونو راهیسې تورنه ده چې د طالبانو او یو شمیر نورو افراطي ډلو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تورونه هر وخت رد کړي دي. د عمران خان دفتر پرون وویل د صدر اعظم او د پاکستان د لوی درستیز له ډیرو سلا مشورو وروسته جنرال انجم د آی اس آی د مشرۍ لپاره غوره شو. نوموړی به د نومبر له 6 نیټې څخه خپل کار پیل کړي. د ایران د تیلو په ټانکونو کې د سونګ د موادو د ویش سیستم ګډوډ شوی دی. د ایران دولتي ټلویزیون وایي چې دا د سایبری برید نتیجه ده. د ایران ملي ټلویزیون پرون سه شنبه د ملي امنیت شورا د یو چارواکي له قوله راپور ورکړ چې وایي د تیلو په ټانکونو کې اوږدو کتارونو نه څرګندېږي چې د ویش پر کمپیوټري سیستم سایبری حمله شوې ده. د ایران د تیلو وزارت وایي د تیلو په ټانکونو کې سبسیدي یوازې د کارتونو په وسیله امکان لري، نو ځکه څوک چې کارتونه نه لري د سونګ مواد ګران اخلي. د وزارت د دې ستونزې د هواري لپاره پرون بیړنۍ غونډه جوړه کړه. د هالند د استیناف محکمې حکم کړی چې د کریمیا ټاپو وزمې د لرغونو آثارو مالک اوکراین دی. د هغه آثار دي چې کله روسیې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کوله، نو په امانت ډول هالند ته سپارل شوي وو. روسیې په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. اوکراین د هالند د محکمې پریکړه وستایله. ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پرون وویل دا له اوږده انتظار وروسته بریا ده. د لرغونی اثر د ساکایی د سرو زرو په نوم یادیږي چې د کریمیا له څلورو موزیمونو او د کیف له یوه موزیمه هالند ته سپارل شوي وو. او د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې په پام کې ده چې نن به انګلستان له بنګلادیش سره او سکاټلند له نامیبیا سره لوبې وکړي. پرون پاکستان د نیوزیلند لوبډلې ته په 5 وکټو ماتې ورکړه، او په بله لوبه کې جنوبي افریقا د ویست انډیز لوبډله د 8 وکټو په توپیر ماته کړه. د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام لوبې په متحده عربی اماراتو او عمان کې روانې دي. دا لوبې د اکتوبر په 18 پیل شوې او پایلوبه به د نومبر په 14 وي. د افغانستان دوهمه لوبه به بل سبا له پاکستان سره وي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدر منوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر وب پانه کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د وب پانه پته ده. خبرونه ته د راپورونو په خبرولو دوام ورکو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زتران کوي. د هم د خبرونه لومړی راپور. نن تهران د افغانستان لپاره د داسې یوې غونډې کوربه دی چې طالبان ګډون نه پکې کوي. د دې غونډې یو هدف دا بلل شوی چې په کابل کې ټول شموله حکومت جوړ شي. دا هغه غوښتنه ده چې یو اونۍ مخکې د افغانستان لپاره د مسکو په غونډه کې هم له طالبانو شوې وه. د تهران له نننۍ غونډې نږدې دوه اونۍ وروسته هند د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړوي. د سیمې هیوادونه له طالبانو څه غواړي؟ په دې راپور کې واورئ.
ټاکل شوې ده چې نن په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادو او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په شمول غونډه ترسره شي. د دې غونډې اهداف سیمه ییز امنیت، اقتصادي ثبات، د کډوالو ستونزې او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړېدل یاد شوې دي. خو د طالبانو استازي په دې غونډه کې نشته. د دوی ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
در نشست ایران ما دعوت نشده.
مشته د ایران د غونډې لپاره بلنه نه درکړي، ځکه چې د غونډه د افغانستان د ګاونډیانو په نوم ته او په خوا هم دوه درې ځلې جوړه شوې وه او موږ یې نه وربللي.
ما را دعوت نه کړل.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په حضوري ډول په دې غونډه کې ګډون کوي، او د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به آنلاین برخه اخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویان سید خطیب زاده په وینا دا غونډه به د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرانیسي. د تهران نننی غونډه د ماسکو تر غونډې یو اونۍ وروسته پرانستل کیږي. هلته د افغانستان د ګاونډیو هیوادو او د منځنۍ اسیا د هیوادو استازو برخه اخیستې وه. په هغه غونډه کې د طالبانو پلاوی ګډون کړی و او ټینګار یې وکړ چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي. خو د کوربه هیواد روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل که طالبان ټول شموله حکومت جوړ نه کړي، بشري حقونه رعایت نه کړي، نو حکومت یې په رسمیت نه پیژنو. ټاکل شوې ده چې د نومبر په 10 او 11 هند د افغانستان د ګاونډیانو د ملي امنیت سلاکارانو غونډه جوړه کړي. د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې هیوادونه په کابل کې د طالبان حکومت ته اندېښمن دي چې داسې غونډه جوړوي.
د افغانستان اوسنی وضعیت څخه بدون شک ګاونډیان د تشویش لري، ځکه چې طالبان متاسفانه کوم وعده چې مخکې د حکومت نیولو څخه یې راکړی وي هغه باندې ونه درېدل. داسې یو حکومت یې جوړ کړ چې د خلکو لپاره هم قابل د قبول نه ده او د بینالمللي ټولنې لپاره هم قابل د قبول نه ده.
تهران تمه لري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس به د افغانستان لپاره د نننۍ غونډې له برخوالو سره خپل پیغام شریک کړي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د بیا فعالیتو یو علت د طالبانو له واکمنۍ وروسته له زندانونو څخه د دې ډلې د غړو خلاصون دی. دوی وایي طالبانو د افغانستان له زندانونو د بندیانو د خوشي کولو په بهیر کې د داعش ډلې له 300 تر 1400 پورې بندیان هم آزاد کړل. سره له دې چې طالبان داعش د ځان پر وړاندې لویه ننګونه نه بولي، خو د چارو کتونکي وایي داعش طالبان ګواښلی شي.
داعش ډله او په افغانستان کې د دوی د فعالیتونو بیا پراخېدل خود دې کار لامل څه کېدای شي؟ خای لاملونه بیلابیل وي، خو یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان یو لامل په افغانستان کې د طالبانو پر اتک سره له زندانونو د دغې ډلې د غړو خلاصېدل یادوي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکي احمد سیدی وایي دا یو لامل دی او ادعا کوي چې طالبانو د افغانستان له زندانونو د داعش ډلې له 300 تر 1400 پورې کسان خوشي کړي، کوم چې د خبره نن یې ورته سرخوږی جوړ کړی دی.
لیو زره رپورټه د داعشیان چې په افغانستان په زندانونو کې وو د اشرف غنی حکومت کې هغه ټول طالبان آزاد کړي. داعش ټول لیدرشپ رهبری هغه مهم خلک آزاد شوی له زندانونو فعال دي.
خغله سیدی وای په دې کې هغه کسان هم ول چې په تیر دوو کلونو کې د شیعاګانو په مرکزونو د خونړې وبریدونو په تور نیول شوی و. د ادعا کوي چې د داعش ډلې د خراسان څنګه مشر عبد الله ورغزه مشهور په اسلام فاروقي د دوی مالی او د جلب او جذب مسول له دوو نورو قمندانانو او نونس کسغړو سره او دغه شان پاکستانی قاری زاهد مشهور په ماس او سیف الله مشهور په ابو طلحه هم د بندیانو په ډله کې و چې د طالبان لخوا کوشش وی دي. حسب وکړه د خاغلی سیدی د دې ادعا پړه د افغانستان د امنیت شورا له پوښانه یو کارکونکو کوم چې د بندیانو د خوشي کولو په بهیر کې شامل و او دغه شان د زندانونو چارو د تنظیم په خاني چارواکي و پختو خو بریالي نشو. داعش ډلې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په کابل، پروان، ننګرهار، کندز او کندهار کې بریدونه کړي چې په ترڅ کې لږګونو ملکیانو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د کابل د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر پر یوې دروازې برید کې چې د وګی میاشتې په 13 نیټه وشو او مسولیت داعش ډلې ومانه 14 امریکایي سرتیری هم وویشل شو. په الماتا کې د سیاسي چارو پوه احمد الله وستوک هم په دې نظر دی چې د داعش ډلې خوشي شویو بندیانو په افغانستان کې د دوی لیکې پیاوړي کړي دي.
بعد از رهایی اشخاص وابسته به گروه داعش
د افغانستان له زندانونو د داعش ډلې د کسانو له خلاصون وروسته دا یو څرګند خبره ده چې دوی د افغانستان په وروستیو حملو کې ښکېل کوم چې ډیرو کسانو ته یې مرګوب لواړوله. دوی ځان ته یو ډیر امن ځای پیدا کړ او څوک نشته چې پر وړاندې مبارزه وکړي. دوی ګواښونه بالا ډیر او پراخ شي، هغه هم په افغانستان کې دننه او هم په اوږد مهال کې د دې هیواد له پولو بهر
دراز مدت خارج از سرحدات افغانستان.
با په ورته وخت کې د واشنگتن په جورج پوهنتون کې د توندارو ډلو څیړونکو اندرو ماینز هم په دې اند دی چې ممکن د داعش ډلې هغه غړي چې سږ اوړی افغانستان ته د طالبانو په ننوتلو سره په ناغوښتل شوي ډول له زندانونو خوشي شوي دي په دغه هیواد کې د وروستیو بریدونو مسؤول وي. نوموړي دغه خبرې د ازادي راډیو انګلیسي ویبپاڼې ګندهارا ته کړې دي. خود چارو پو باری آرز بیا دا دومره جدی لامل نگرنی
که داعش هغه هوډ لري چې په افغانستان کې خپل شتون ته دوام ورکړي او خپل مقابله ته دوام ورکړي، نو هغه بیا په احمد او محمود پر ارتباط نه نیسي. زه فکر کوم چې تنها دا یو نقطې ته ګوتنیول دام دغه مقابله یا دغه د ریزونو چې یو د بل په وړاندې لري او برخه ده.
طالبان بیا د دې ترڅنګ چې دا د یو لامل په توګه منی خوای دوی بندیان نه دي خوشی کړي، بلکې کابل او ولایتونو ته د طالبانو تر ننوتلو د مخه د زندانونو مسولین تښتیدلي او زندانونه د بندیانو لخوا مات شوي دي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
دا هم د قضیه یو اړخ کېدلای شي چې ځینې هغه کسان چې هغه شریر وو او د دې په دې مربوط کسان نو هغه کېدلای شي په دې اوسنیو جنایاتو کې د لتاړوي ولې په مجموع کې هغه برداشت سیګنی اسلامي امارت له زندانونو څخه دا عناصر خوشی کړی دي دا برداشت ناسم ده.
که څه هم خاخله کریمی دا برداشت ناسم بولی، خو د ازادي رادیو په پاڼه کې د خبرو شو یو خبرونو پر بنسټ کندهار ته د طالبانو په ننوتلو سره د دوی ویان زبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې لیکلی و چې دوی د کندهار له زندانه په سلګونه بندیان خوشی کړی دي. هغه مهال د ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت د عدلیه وزارت له زندانونو د بندیانو په خوشی کېدو خوشینی هم خودلې او دا چاره دراتلونکو لپاره خطرناکه بللې و. خاغلی کریمی وای دوی لمخ کې د داعش په وړاندې مبارزه پیل کړې او په زابل، جوزجان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د دوی مرکزونه لمنځه وړي. نوموړی د غشان په ټینګار سره وایي چې داعش ټله د افغانستان او د دوی د حکومت لپاره ګواښ نه دی. مخکې هم د طالبانو بیلابیلو ویندویانو دا خبره کړې ده. خو په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی وایي طالبان منی که نه منی داعش د افغانستان او نړۍ لپاره یو جدي ګواښ دی.
سیده چې د زندانونو نه مختلف ډول باندې خلک وته، بېګناه، باګناه، ترورستان، قاچاقبران، جنایتکاران، ډیر مختلف، او دا چې داعش پیاوړی دی او که نه دا به وخت اعلان وکړي. خو اوس لپاره زه غواړم ووایم چې داعش یو ستر ګواښ دی. عمره چې طالبان غواړي هغه کوچنی ښکاره کړي، ضعیف ښکاره کړي، یا یې بیخي ښکاره نه کړي، اسې نه دی. داعش یو ګواښ دی د نړۍ په کچه، د افغانستان په کچه، د سیمې په کچه.
د واشنگتن په جورج پوهنتون کې د توندلارو ډلو څیړونکو اندرو ماینز هم په دې اند دی که په افغانستان کې د داعش ډلې له حملو مخنیوی ونشي، په راتلونکو میاشتو کې به د لسګونو زره افغانانو د وژنې، ویجاړیو او بې ځایه کېدو لامل شي.
په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي خبرداری ورکړی چې اسلامي دولت ډله یا داعش به په لنډ وخت کې او القاعده شبکه به په لږ ځنډ دا وړتیا پیدا کړي چې د افغانستان له خاورې پر متحدو ایالاتونو او د سیمې پر هیوادونو حمله وکړي. د طالبانو ویان د خبره ردوي او ژمنه یې کړې چې دوی به اجازه ورنه کړي چې دا ډلې په افغانستان کې فعالیت وکړي. له بلې خوا د اروپایي ټولنې یوې ویان د ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی نور د طالبانو پر ژمنو باور نه کوي. احمد شیبر او د موضوع تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتي اټکلونو له مخې په افغانستان کې به داعش تر شپږو میاشتو په لږه موده کې دا توان پیدا کړي چې پر متحده ایالاتونو برید وکړي. د امریکا د دفاع وزارت د دفاع او پالیسي د برخې مرستیال کولن کال پرون د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته د استخباراتي ادارو د دې ارزونې د اعلان ترڅنګ دا خبره هم وکړه چې داعش قصد لري چې پر متحده ایالاتونو حمله وکړي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال بیا وویل داعش خراسان څنګه اول قاعده د اوس لپاره د برید وسنه لري، خو له شپږو تر دولسو میاشتو پورې داعش خراسان څنګه شي دا وړتیا پیدا کړي اول قاعده یو کال یا دوه کاله نور وخت ضرورت لري چې له افغانستانه بهر عملیات وکړي. طالبان د داعش اول قاعده په برخه کې دا اندېښنې بیا اساسه ګڼي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازازی راډیو ته وویل
تنظیم القاعده در افغانستان بودن شیا فعال بودن شیا
په افغانستان کې د القاعده تنظیم د موجودیت او فعالیت او هغه بریټ رسیدل چې چاته تهدید شي ناسم تحلیل دی دا مشرده و همدارس داعش هم دا با پسیم کیوی او پا افغانستان که هم ریشه لشپاتی دی خو موش ورپسیو دا افغانستان لخاوری او زلبیا دا داد ورکو چه هیچ صوت پز موش گاوندیو تا یا بل هیوات تا کم گواش را منسته نکلی دا اگست پا پین لسمه چکل طالبان و کابل ونیو دا سیمی او نری هیوادو تا بیا بیا دا داد ورکره دی چل افغانستان با حمله پری ونشی خود اروپایی ټولنې د بهرنی تګلارې ویاندې نبیلا مصرالی ازادي راډیو ته وویل چې دا ژمنې کافی نه دي.
موږ د طالبانو اعمالو ته ګورو، د هغو ژمنو ته نه ګورو. د دې ناوړه جنایتونو عاملان باید عدالت ته وسپارل شي او موږ په ډېر صراحت په دې اړه خبرې کړې دي چې کله په کندز او کندهار کې د شیعه او پر جماعتونو د برید خبره شوې ده.
په کندز او کندهار کې د شیعه په جماعتونو کې روانه میاشت چاودنې وشوې چې مسؤلیت یې داعش واخیست او شاوخوا یو نیم سل کسان پکې ووژل شول. امریکایي چارواکي خبرداری ورکوي که په افغانستان کې د دوی پوځیان نه وي د داعش او القاعده په څیر ډلې په سختۍ ځپلی شي او بې پیلوټه الوتکې کولی شي چې دا ترهګر د فارس له خلیجه په نقشه کړي. خو د امریکا د دفاع وزارت مرستیال کولین کالوی تر اوسه د افغانستان له هیڅ ګاونډي سره موافقه نه ده شوې چې هلته امریکایي ځواکونه د تروریزم ضد هڅو په خاطر ځای پر ځای شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزر 800 او 15000 نوي مندل شي.
په کندوز ولایت کې د طالبانو لواکمنې دو سرسم د خولیو او برقو یا چادرېو بازار تر بل هر وخت تود شوی او مینوالي په زیاتې دودي. د کندوز په بازارونو کې اوس د زیات شمیر ځوانانو پر سر کندهاري خولۍ او د نجونو او ښځو پر سر برقی لیدل کیږي. په دې ولایت کې دکانداران هم وایي چې اوس د دوی کاروبار ډیر ښه شوی دی. د ازادۍ راډیو خبریال له سیمې راپور راکوي.
په افغانستان او په ځانګړي توګه په کندز کې د طالبانو په واکمنېدو سره د خولو او برقو بازار تر بل هر وخت ښه تود شوی دی او پلورونکي هم له خپل کاروبار څخه خوښي څرګندوي. د کندز ښار د چپن فروشۍ د رستې یو دکاندار 15 کلن نصرالله ازادۍ روډې ته وویل چې په دې وروستیو کې د کندهاري خولو او د برقو بازار ښه تود شوی دی.
موږ کار سیده بیخي ښه سوی ده. موږ سیده دا واسکټ دا چادري دا شیان خرڅو نسبت مخکې نه ډېر ښه سوی او چادري فروشات ماشاءالله اوس ډېر ښه سوی ده نسبت نه مخکې نه. اوس خلک ډېر سیده استفاده ته زیاته ده. مخکې حکومت کې سیده کمې خرڅولې او لاس دانې اوس سیده ماشاءالله ښه دي لاس شل دانې خرڅېږي. دا قرار د قصبي خلک دی، دا کلو خلک دی، هر خلک دی راځي سخت ماشاءالله کاروبار پکې ښه ده.
په دغه رسته کې په دوکانونو کې شنې رنګه چادري زړول شوي دي او بیا دوکانونو ته مخامخ د لختي پر غاړه د تختونو پر سر ډول ډول خولۍ وډل شوي چې د هر لاروي پام ځان ته جلبوي. د چپن فروشۍ د رستې یو بل دوکاندار 25 کلن شفیع احمد هم له خپل کاروبار څخه خوښي څرګندوي.
هغه حکومت کې خرید فروش کم و خولیګانې کمې هغه کېده، اما حتی دا بعد خولیګانې وې چې خرید فروش نه کېدو باندې وې داسې چک پاینو کې باندېدل او اوس کله چې خولۍ ازادانه خرڅېږي خولۍ خرید فروش ښه خرڅېږي له 500 له نیول تر 300 شپږ سوه پورې خولۍ خرڅېږي. دغه خلک ډېر خولیګانې اخلي، ډېر یو څه ډېر مروج دي، خلک ډېر پسرې دغه وجنه ډېر خرید فروش کېږي.
په کندز ښار کې د برقو او د خولو یو بل پلورونکی 30 کلن عبدالواحد بیا وایي چې د دوی د پیرودونکو ډېره برخه د کلیوالو سیمو خلک جوړوي.
او دا قندرګي خولې چې د مقصد اوس رواجونه لږ درجه سوي دي، قندرګي خلې خلک زیات اغوندي اې دې د خاطر چې اوس امارات راغلي دا مخکې دا بندو او چې امارات راغلي دا خولې لږ زیاتې سوي دي زیاتې په سر کې خلک.
د کندز ولایت یو شمیر وسیدونکو د خبرو لمخې چادري او خولې د افغانانو د کلتور یو برخه جوړوي او پر دې سربېره په ټولنه کې د حاکم دودونو لمخې هم زیات شمیر شزه برقې او ځوانان خولې پر سر کوي. د دغه ولایت د شیرچی ولسوالۍ یو اوسیدونکی نورالدین مندوخیل چې کندز ښار ته په سودا اخیستلو پسې راغلی وایي
څه د دوکان مال مې واخیسته اوس غواړم چې خولۍ واخلم دغه کندارګي خولۍ دا هلته چې دی دا خولۍ هلته رواج دی او ولسوالۍ کې دا خولۍګانې رواج دي ځکه په دغه باندې دا خولۍ موخه خوړی دي نو دا خولۍ چې ده یو سلاتیا دی دا 1500 دی مال دا 300 روپۍ راکوې نه ډېره ګرانه ده
په داسې حال کې په کندز کې یو شمېر دوکانداران د برقو او خولو د بازار ښه والي څخه خوښي څرګندوي چې د پخواني حکومت په حاکمیت کې برقو خپل ځای حجاب ته پرېښی و او دغه راز د خولو بازار هم خورا پیکه و خو اوس خولو او برقو یو ځل بیا خپل ځای په بازار کې پیدا کړی دی
ستاسو له پیغامونو
زایات خان می خیل د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم د دې کرکټ په بریا سره ټول افغانانو ته په خاص کر د کرکټ مینوالو ته او لوبغاړو ته سره مبارکي وایم خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې همیشه دا ځوانان پیدا شي چې د وطن سروز او د وطن بیرغ او د وطن خوشحالي د ټول افغانانو ته په برخه کې خدای تعالی دې ټول شاد او آباد لري ټول افغانانو ته دې مبارکي وایم السلام علیکم
حبیب ثابت پینوال یم یو تن د پکتیکا ولایت اومې ولسوالۍ اوسیدونکی زموږ په ولسوالۍ کې حکومت مخابراتي شبکه او پایښتون لري چې لامل ډیری خلک لګڼو ستونزو سره مخ دي که څوک غواړي د خپل خپلوانو سره تماس ونیسي نو ساتونو ساتونو سره وزل سره د غرونو غونډیو جګو سره ته خيږي هلته په ډیری کمزورې شبکې سره د خپلوانو حال اخلي او د انټرنیټ له خدماتو څخه خو بيخي به برخي یو هیڅ یو دولت په دغه برخې زموږ ولسوالۍ ته پام نه کوي نو د ازادي رادیو له طریقه د افغانستان له اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې د مخابراتي شبکو د سیستم په پاره کولو کې ومن ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي تر څو د نورو هیوادوالو په شان موږ هم د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو څخه برخمن شو
سلامونه احترامات ازادي رادیو ته د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یو غریب ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپو جګولو کاذبه وعده ورسره هم کړې و چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاو نو اوس مولا امارت اسلامي نظام دغه غوښتنه ده چې د دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي ځکه د سوال په بوز رنده نه ګرځي خلک نور غربت او لګي داسې ورخطا کړي چې حد نه لري نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټول ملکی مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي ترڅو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي ومن الله توفیق
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري او سم قدر منو اوریدونکو په موکړې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته
واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې په خپل اخیری غاڼه کې په افغانستان کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن پالیسی ته کتلې او په سومالیا کې د دې پالیسی د تکرار د احتمال په اړه یو مقاله خبره کړې ده مقاله د یو چاله نقل قوله پیلسوی چې وایي ک امریکا له طالبانو سره مذاکرات کوي نو له الشباب ډلې سره هم کوي د مقالې لیکوال کلی چې له طالبانو سره د ترامپ د مذاکرات خبره یوي خواته خو دا چې امریکا بل الشباب ډلې سره مذاکرات کوي له فکره لیري خبره ده الشباب ډله له القاعده سره تړاو لري او په مقاله کې یادونه شوې چې په نایروبي ویسټ گیټ مارکیټ کې پر مشتریانو د ډزو مسؤوله ده د کینیا په ګاریسا په هنتون کې ایسویز د کوونکو هدف ګرځولې وو او په سومالیا کې پر چارواکو او ملکیانو د موټر بمونو حمله کړې ورسته لولو چې امریکا د سومالیا د پوځیانو په روزنه سلګونو زره ډالر ځکه مصرف کړل چې دا ځواکونه له الشباب ډلې سره د مبارزې ظرفیت ومومي د مقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې لومړی د امریکا په خوانی ولسمشر ډونلډ ترامپ او وروسته د دې هیواد اوسنی ولسمشر جو بایدن له طالبانو سره په مذاکراتو کولو سره دا ډله پیاوړې کړه چې بیا یې افغان حکومت پرې کړه په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا دواړو ولسمشرانو دا کار ځکه وکړ چې د دوی په باور په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه د یو نه ختمیدونکي جګړې په معنا و د مقالې په پای کې راغلی چې ک جو بایدن په سومالیا کې د افغانستان سيناريو تکراروي دا به دغه هیواد له شذو منځلارو او اقلیتونو سره جفاوي او په عین حال کې به امنیتي ستونزې د سومالیا له پولو د باندې واوري. میل آنلاین خبرونه د هغه رسنیز راپور په اړه مقاله خبره کړې چې وایي یوې افغان کورنۍ خپل کوچنی لور په $1500 او پلورله. په مقاله کې ولو ورسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ او له دې هواد سره بهرنۍ مرستې بندې سوې، وږي کورنۍ اړیسوي چې خپل کوچنیان خرڅ کړي. مقاله یې ورسنیز راپور ته اشاره کوي چې لمخې په هرات ولایت کې وی مور خپل د شیدو لور په $1500 خرڅ کړي چې خپل نور کوچنیانو ته ډوډۍ واخلي. د هغه سړي نوم په راپور کې نه دی یاد شوی چې دانجلې یې پیرالي. خو دې سړي ادعا کړې چې دانجلې یې ځکه اخیستې چې لوی یې کړې او خپل زوی ته یې واده کړې. په راپور کې ویل شوی چې دې سړي $2500 اوس دانجلې کورنۍ ته ورکړې او پاته پیسې به هغه وخت ورکړي چې دانجلې پر پښو ولاړه سي او د یې له ځان سره یوسي. په مقاله کې اشاره شوی چې پرته له نړیوالو مرستو افغانان د لوږې له خطر سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د افغانستان تر نیمایي زیات نفوس چې شاوخوا 2.8 میلیونه انسانان کېږي، په راتلونکو څو میاشتو کې د خوړو د کمښت او مړینې له خطر سره مخامخ دي.
اته بجه او 1.5 دقیقې دی. قدر منوریدونکو د خبرونې د لومړۍ برخې پای ته رسیدو. په دوهمه نیمه کې نور راپورونه او د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو. خو لومړی د خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو استازو پرون په جنیف کې د غونډې پر مهال خبرداري ورکړ چې د افغانستان نیمایي وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي او باید بیړنۍ مرستې ورسره وشي. د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام مشر له کابل د ویډیو کانفرنس له لارې د جنیف غونډې ته وویل افغانستان د نړۍ په یو ستر بشري بحران د بدلېدو په حال کې دی. وروسته له دې چې پروانه میاشت کې د افغانستان د ښځینه لوبغاړو په ګډون تر 1.5 زیات لوبغاړي له کابل نه قطر ته انتقال شول، د فوټبال د نړیوال فدراسیون رئیس له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د فوټبال د لوبغاړو ستونزې اوارې کړي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړو پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې خپل تمرینات پیل کړل. په دې تمریناتو کې 15 نجونو او هلکانو چې عمرونه یې د 14 او 16 کلونو ترمنځ دي برخه واخیسته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان، جنرال ندیم انجم د پوځي استخباراتو د مرکزی ادارې ISI د مشر په توګه وټاکه. د ایران د تیلو په ټانکونو کې د سونګ د موادو د ویش سیستم ګډوډ شوی دی. د ایران دولتي ټلویزیون وایي چې دا د سایبری بریټ نتیجه ده. د هالند د استیناف محکمه حکم کړی چې د کریمیا ټاپو وزمه د لرغونو آثارو مالک اوکراین دی. د هغه آثار دي چې کله روسیې له کریمیا له خپل خاورې سره یو ځای کوله نو په امانت ډول هالند ته سپارل شوی وو. او د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې په پام کې د چنن به انګلستان له بنگلاديش سره او سکاتلند به له نامیبیا سره لوبې وکړي. د ازادي رادیو خبرونه اوري. یو شمیر افغان میرمنې له طالبانو د ویرې او بیکاری له کبله پر رواني ناروغیو اخته شوې دي. حتی ځینې دا میرمنې له ستونزو د خلاصون په خاطر د ځان وژنې فکر هم کوي. ارواپوهان وایي د طالبانو د حکومت له بیا راتګ سره په ښځو کې رواني ناروغۍ ډېرې شوې او پر دوی د محدودیتونو لګول به یې وضعیت نور هم خراب کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
دویش کلنه مریم رضایی د طالبانو د حکومت لاره تګمخ کې د خپل خوشاله ژوند کیسه کوي. هغه په تیر حکومت کې هم خپل زدګړې کولې او هم د هرات په یو سیمایي رادیو کې کار کاوه. خو اوس ورځي ورته خوشاله ون کې نه دی. په کور ناشته ده، زدګړې کار او نور ټولنیز فعالیتونه نش کولای. درې میاشتې په کور ناشتي هغه پر رواني ناروغي او په ځانګړي ډول جوړ خفقان اخته کړي ده او ان کله خو فکر کوي چې ځان وژنه وکړي او ځان لستونځو خلاص کړي.
واقعا بنم سخته، باعث میشه که حالت
سمال پر سخته ده. کله چې فکر کوم ازادي، امنیت او حقونه نه لرم او ټولې لاسره ورنیمې و پایللې، دا حالت لامل کیږي چې روحي حالت می و پایلم او ځان یو پوچا انسان و بلم. فکر کوم په زندان کې يم او خپل مرګ ته منتظر یم.
ته طالبانو له واکمنۍ د مریم په څیر د خزو روایت د خزو د ټولنیز خپلواکۍ او د پای په معنا ګڼل کیږي. دوی د طالبانو تر بیرغ لاندې د خزو اوسنۍ وضعیت د عمر بند په څیر بولی. د کابل اوسیدونکو او د حکومت کارکونکو شایسته افغان هم لا ورته یو حالت زوريږي. دا هم د زرګونو نورو ښځو په څیر بې دندې شوې او بیکاری په ژور خفګان اخته کړې ده. شایسته وایي لا یوې خوا یې خپل ارزښتونه چې ورته مهم وبایللي او له بلې خوا د ډېرو ښځو مالي سرچینې بندې شوې دي.
زیاتره خپله وظیفې برکې نه رسوي، وظیفه یې فعلا معلومه نه ده، او دا چې د دوی آینده معلومه نه ده، دا ډېر د دوی پر اعصابو، پر فکر، پر روان باندې تاثیر کړی دی، او دا چې روحي حالت ټول نیولی دی. په ټول افغانستان کې ټول ښځې چې وي ټول بیکاره ناستې دي، نو زه خپله شخصا زما پر حافظې او روحیې ډېر تاثیر کړی دی، ځکه چې مشکلات ډېر زیات شوي دي او نګران او تشویش و دې ته وړیم چې دا به آینده کې به څه کېږي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو دوه میاشتې تیریږي، خو په دې موده کې ښځو ته د زده کړو او کار اجازه نه ده ورکړې، چې د دې کار پایلې په ښځو کې د رواني ناروغیو د ډېرېدو لامل شوي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت له بیا راتګ وروسته په رواني ناروغیو د اخته کسانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د رواني درملنو د ډاکترانو په کتنځایونو کې بیروبار ډیر شوی دی. روان پو ولید حسین خیل چې په کابل کې کتنځای لري وایي په ښځو کې د رواني ناروغیو د زیاتېدلو لاملونه په کور د دوی کېناستل او بېوزلي ده.
اکثرا در افسردگی که علتش بیکاری
می بیوزلی بیکاری او اقتصادی ستونزې د جوار خفغان لامل کیږي چې تر ډیره خزی تری متاثر کیږي. په جوار خفغان کې د انسان خوب کمیږي، اشتهای ختمیږي، لټولنې لري کیږي، بد چلند کیږي، وزن کمیږي، ټولنیز اړیکې خرابېږي او د ځان وژنې فکر ورته پیدا کیږي چې دا ډیره خطرناک خبره ده.
په 2001 میلادي کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لخوا د طالبانو د واکمنۍ په ختمېدو سره د ښځو په ژوند کې یو نوی باب پیل شو. په تیرو شلو کلونو کې د زده کړو تر څنګ د کار حق هم درلود، خو د طالبانو په بیا راتګ سره ځینې ښځې په دې باور دي چې له خپلو اساسي حقونو لکه د زده کړو او کار له حقونو محرومې شوې دي. د هرات د حوزوي روغتون د رواني روغتیا مسؤول وحید نورزاد وایي په ښځو کې د رواني ناروغیو د ډېرېدو تر څنګ د طالبانو په حاکمیت کې په کورونو کې له ښځو سره تاوتریخوالی هم ډېر شوی دی.
داری اواخر بیشتر بیماران امر خانم ها تشکیل میدن.
سموک ډیر ناروغان په دی ورستیو کې خزی دي. ته خو د حقونو فعالانې، دولتي کارکونکو، خبريالانې او نور هغه چې په تیر حکومت کې ټولنیز فعالیتونه درلودل او اوس یې دندې او مصروفیتونه نشته. په اوس وخت کې زموک ناروغان واقعا ډیر شوي دي او د ځینو د ناروغۍ علت لوږه او بیکاری ده. همدا ډول په دی ورستیو کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې کورنۍ تاوتریخوالی هم ډیر شوی دی.
روان پوهان پر رواني ناروغیو اخته کسانو ته د چاپیریال د کتلو، لوبو او د سفر د کولو وړاندیزونه کوي، خو د افغانستان اوسنیو شرایطو او ناوړه اقتصادي وضعیت ته په کتو ډېرې مېرمنې د دې ډول وړاندیزونو د عملي کولو توان نه لري. په ورته وخت کې روان پوهان دا هم وایي چې د ښځو په زده کړو او فعالیتونو د محدودیتونو دوام د رواني ناروغیو کچه په بېساري توګه لوړولی شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروگرام پیلیږي، خو تر هغه مخکې د کندهار د نامتو انارو په اړه یو راپور. د کندهار د انارو باغ لرونکي او سوداګر وایي چې د سپین بولدک چمن ترمنځ د لارې بندېدوې صادرات په ټپه درولي دي او انارې خوسا شوي. له بلې خوا د کندهار د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي چې د سپین بولدک چمن لار له تیرو دریو اونیو راهیسې د صادراتو وارداتو د تګ راتک پر مخ بنده شوې ده چې په هره برخه کې درانه اقتصادي زیانونه اړولي دي.
میروی صاحب داغه همکاران په باغ کې د انارو پشکولو بوخت دي. هغوی له دې ویري چې د هوا په یخېدو او بارانو سره یې انار خرابیږي، مجبور دي چې له درختو یې راټول کړي.
په ژمی پر رسېدو دی، بارانونه کېږي، ملاکه په سلی که په زری پر سوچی که د خلکو تاوانی که ګټه یې موږ یې خرڅوو، مجبور یې خرڅوو یې. نو خو تاوانونه ډېر دي، تر ګټه تاوان ډېر دی. چې ولاړې درهغه چې وشکېږي یو څه پیدا کوي، مګر چې ولاړې درهغه تاوان ډېر دی.
باغ لرونکي وایي د سپین بولدک او چمن ترمنځ د لارې تړل د دې لامل سوي چې د کندهار انار په باغونو کې خصاصي. حاجي پیدا محمد اکا چې د ارغنداب ولسوالۍ د شینانو په کلي کې باغ لري وایي انار صادراتو ته چمتو دي، خو د لارې د تړل کېدو له امله د انارو یوه برخه خصاصوي او که لاره نوره هم تړلې وي په نږدې ورځو کې به یې ټول انار خراب سي او درانه مالي زیانونه به ورته واوړي.
سپین بولدک لار چې پر موږ بند سوی د موږ سوداګر یې ټول راستلي کړل او دته د سوداګرو د باغوالاو په مابند کې وو جنجالونه راغلي دي چې سبا به نه باره څوک په دغه داوو رسېدل شي نه به د یو ماکت یا بل وای ما تاوان کړی دي هغه د خدای غریب دي دام د خدای غریبان یې چاره به بیا چیش کې
د سپین بولدک چمن لار له نږدې درونو راځي د سوداګریزو توکو او هر راستګ راتک پر مخ تړل سوي ده د باغلرونکو ترڅنګ د انارو صادرونکو وایي اوس مهال پر بدیل لارو انار پاکستان ته لیږدوي خو پر دې لار بیا انار په ځن رسیږي چې لامل یې په هر موټر کې سم نیمایي خوسا کیږي
پر سم پر نیمایي باندې وساوان کې په شلکه میرانی ولې دی د باغوالا سر پر دغه داواد دغه باغوالا دی چې بم 15 لک کټواله کټه د اعلی د مخ می جه شر ضرور کولې خریا اوس بلک او شل زرو کې پر دلار باندې هغه رسیږي په تورځ په لاس پرځ رسیږي هغه شوور سخلات نیمه کې نیمه ورسته سوي چې دی لار ته بندولای خو وخت به را ته بند کړی وای مر به د باغونه نه رانیو دا میاشتر مخه به خبر کړی وای اوس مې نیمه روپی ور کړی نه نیمه روپی را کوي باغوالا نه نو روپی مې ور برابر ولای نسو د کریر پیسې برابر کو د مزدور دی ور برابر کو ما لاغه پر نیمه آل باندې وته لري
د کندهار د سوداګری خونی مسولان وایي هر کال په هیواد کې د تازه میوه د فصل لر رسیدو سره سم پاکستان له افغانستان سره خپل لارې تړي او په دې سره له سوداګرو سربیره باغلرونکو هم تاوان کیږي د کندهار د سوداګری خونی مشر اجي نصر الله ظهیر وایي تر اوسه د انارو کمه برخه به هرته صادر سوي او کلار هم داس تړلې وینو د کندهار باغلرونکو او سوداګر به د سختو مالی زیانونو سره مخ سي
موږ انار په پر اندازه باندې پاتې دي دا سم نه دي چې لږ پاتې دي ډېر انار هم پاتې دي خو خدای دې وکړي چې دا لار ایله سي د دې خو یې خو د باران وخت دی د دې خو انار پاتې دي نو خلک بیا هم ډېر تاوانیان د نور لارې تاوان دا دي چې پرس که پر تورخم ځي کریا یې یو په دوه ورځې دا یو مشکل دی کریا خو په هر صورت لس ورځې دربار نیسي چې دا مارکیټ ته دا مال رسیږي نو په لس ورځې کې دا انار اتمن خرابېږي وی و درې ورځې د لیوی چې دی راشکی بیا ډکی نو لس پنځه لس ورځې چې انار باندې چیر سي اتمن د انار خرابېږي او د ماوی نوځي تاجر اتمن توانی کیږي کچیر دغه لار الی نظمج جواب په یو ورځ باندې انار مارکیټ رسیږي
د سپین بولدک چمن لارې د خلاصولو او نه خلاصولو برخلیک لا هم نه دی څرګند دغه لار د تیر اکشن به په ورځ د شاوخوا څلور ساعتونو لپاره د مسافرو د پیاده تګ راتګ پر مخ په موقټ ډول پرانیستل شو په کندهار کې طالب چارواکي وایي ل پاکستانی لوري سره د ستونزو د حل لپاره یو دوار خزانه ناشته سوي خو د دې لاري د پرانیستل کېدو لپاره پریکړه نور خبرو ته اړتیا لري چارواکو تر دې مخکې ویلي و چې لاري له افغانانو سره د پاکستانی ملیشو د ناسم چلن لامل بند کړي ده
ازادي او اوریدونکی
د ازادۍ او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم په دې پروگرام کې تر ډیره اوریدونکو له پاکستان سره پر پوله د رامنځته شو ستونزو په اړه پیغامونه راته پریخي دي لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوی پاکستان د افغانانو په وړاندې خپل پولې تړلې دي خو په دې وروستیو کې تورخم د ویزلرونکو کسانو پر مخ پرانیست خو لا هم دا بهیر له ګڼو ستونزو سره مخامخ د سپین بولدک هم د یوې ورځې لپاره پرانیستل شو خو وروسته بیا د نامعلومو دلایلو له مخې بند شو پر دې سربیره افغان سوداګر وایي چې په سپین بولدک کې هر ورځ لاری بند وي او دوی ته ډیر مالی زیان اوښتی او دغه راز صادریدونکې میوه او سبزی هم لمنځه تللی دي موږ په همدې تړاو د سوداګرۍ خونې د مدیره پلاوی لغړی خانجان الکوزی سره هم مرکه کړي خو راځي چې په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو
ما پیغام خدای د ورورم د غفال غیرمه د شمزو د ول سالی زخه و د شمزو د ول سالیم د مسیم باغ فز مجرشه دی فلان دوری بندي په دالار من بارډر باندې نخلا نړیل کې کارډونه د لرکو ماجر کارډونه نن منل کې کورونه د لی په مسباخ کې دي مور دې له ټیک په سره مخامخ یو خدای خدای پاک دې چاره وکړي له حکومت او د مور دا یې لګه چې مور دا څه دې کینه دا څه دې مور دې یو کینه څه دې دوری دا خو هیڅ څه دې نه راته اسانه کړل نو کارډونه ومنل ماجر کار نه منل کیږي، ماجر کار د سره ده مگر منل کیږي نه.
د کندهار ولایت څخه حقیار صاحب خبره کوم، د ازادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته ټولو ته السلام علیکم. نو بیا د سلام څخه وروسته د اسلامي امارت مجاهدینو او د پاکستاني واده څخه په کلکه غوښتنه کوو چې د سپین بولدک او چمن لاره ژر تر ژره خلاصه کړي. دلته زموږ د انارو د وصول د رسېدلو وخت دی، ګرد کال مو د سرت په وینو اوبه کړي دي. اوس چې مو انار پر وصول سوله چې د وصول وخت یې سو پاکستان ته بارېږي، هغه د پاکستان د سپین بولدک او د چمن لاره را باندې بنده کړله. خلک بزګر باغوالا ټول کرزاران دي، ټول مسکینان دي. دلته د یوې خوا څخه داسې درزري ده، د بلې خوا مسکیني ده، کاروبار نشته. هغه کم کاروبار چې و چې اوس به خلک سره په اخته کېدله، لکه د انارو د شکېدو چې هم هلته خلک په اخته وشکوله، هم یې موټروانان په اخته وړلی. نو هغه دادی اوس لاره باندې بنده سوله، موږ ته شیان دلی په بحرو کې خرابېږي. نو د اسلامي امارات و د پاکستان څخه په جدي غوښتنه کوو چې د دې لارې